انا اوریدونکو د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هر کلی کو د دې او ساته خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د جمهوری ریاست لخوا د بندیانو د ژوند د شرایطو د څېړنې په مقصد بګرام زندان ته استول شوی پلاوی وای د دې زندان ډیره برخه بندیان بې ګناه دي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهم نیمای کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې لرو چې د روسیې چارواکي وایي په جنوبي ښار ولګاګراد کې په یو برقي بس کې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 23 نورې ټپیان کړل. او تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایراني استازو ترمنځ خبرې نن په ژنیو کې پیل شي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی قاسم سولمل ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پام کړئ مهمو سرخطونو ته. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي 650 تنه زندانیان خوشي کړي چې د جرم په اړه کافي شواهد موجود نه و. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال خبریالان سره د تاوتریخوالي پیښې 10% زیاتې سوي او په فرا کې د سړک جوړونې د یوه شرکت دوه کارکوونکي نن د ماین په چاودنه کې وژل شول. بشپړ خبرونه واوري. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي د شاوخوا 9 میاشتو څېړنو په نتیجه کې 650 تنه زندانیان له دې محبس څخه خوشي کړه. د دې کمیټې غړي عبدالشکور دادرس نن خبریالانو ته وویل چې د خوشي سوو کسانو د جرم په اړه کافي شواهد موجود نه و. نوموړي زیاته کړه چې د 84 زندانیانو د څېړل شوي دوسیو څخه 114 دوسیې لوی څارنوالۍ ته د نورو څېړنو لپاره رسولې دي. د بګرام زندان مسؤلیت د روان لمریز کال په لومړیو کې له امریکایانو څخه افغان حکومت ته وسپارل سو. ولسمشر حامد کرزي وروسته یو فرمان صادر کړ او یوه کمیټه د دې محبس افغان زندانیانو د دوسیو څېړلو ته وګمارله. د کابینه غو 15 وزیرانو چې تیرونی له ولسی جرګې څخه د اعتماد رای ترلاسه کړې نن د ولسمشر حامد کرزي په وړاندې لوړه وکړه. په دې کې د بهرنی چار وزیر زرار احمد مقبل، مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدی، د اوبو او انرژي وزیر محمد عرف نورزی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی او د سوداګری وزیر شاکر کارګر شامل دي. د ولسمشر مانی د خبر پانی لمخي ولسمشر حامد کرزي د وزیرانو ته په اړوندو چارو کې د بریا هیله وکړه. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی 10% زیات سوی دی. د دې ادارې د رسنیو د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی نن په یو خبري غونډه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
پارسال 69 مورد به ثبت رسیده بود. امسال
دیوی ترکل 9 مورد ثبت سی و سشکل 6 مورد ده تاوتریخوالی است. یعنی مش سشکل ده ترکل په مقایسه ده تاوتریخوالی ډیر ارقام درلودل.
گذشته میلادی داشته.
د یادې درې په کلنی راپور کې راغلی چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې درې خبریالان وشل سوی او وطنه ټپیان سوی دي. د غراز 14 مورده د وهلو او 16 مورده د خبریالانو د ګواښلو پیښې هم ثبت سوی دي. او روسي کورنۍ خبر ده چې د فرا په قلایکا ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د سړک جوړونې د یو شرکت دوه کارکوونکي وژل سول. د فرا د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې کارګرانو پر یو سړک کار کاوه. شغله ژوندۍ وای دا ماین د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای سوی و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې دمه کورنی خبرونه صالح محمد صالح د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د روسیې چارواکي وایي په جنوبي ښار ولګاګراد کې په یوه برقي بس کې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 23 تنه نور ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو تن یو هلک ماشوم هم شامل دی. په لومړني راپورونو کې ویل شوی و چې چاودنه د یو ځانمرګي لخوا شوې ده. خو د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویان درمیتری پاولوف وروسته ویل چې چاودنه شاید د یو بم په وسیله شوې وي.
Одной из вероятных версий является подрыв взрывного устройства, заложенного в самолете.
Да и его мумкина назарида да да че чау дудуньки василя да баркибас да мусафиру по зайки и зай про зай сева. Пади араджи не иду сиачи да терроризм авариды хм пеки шамил ди пранистел севе да. Да терроризм зид мили идари амалияти цанги да пеши по зайки хпали сарчини, ау да амнити хедамат да федерали идари, корону и чара узарат, ау да истерари халат узарат амнити кувави гумарили ди. Да чау дени сима калабанда севе да. Да чау дена пада сал кики да че парун да дешар дарилгарди па ява умими تمزای کیه وی زنواجون که حمله ولس کسان و وجل چرواکو پرانی چودانه یو تروریستی حمله و بلاله ده غیر محملی مسئولیت چا نده منالی خوصیرون که وی شک کیری چی ده شمالی قفقاز سختریز و سلوال با په هغه حمله کی لاس ولری تمه کیجه د ایران او د شپږو قدرتونو د متخصصانو ترمنځ دریم پړاو اټومي خبرې نن په جنیوا کې وسی د دغو خبرو هدف پر اټومي مسأله د تیرې میاشتې د موافقې عملی کېدو ته د لارو چارو پیدا کول دي تهران د نومبر پر 23مه موافقه وکړه چې د شپږو میاشتو لپاره به د خپل لنجمن اټومي پروګرام یو برخه ځنډوي په بدل کې به تر هغو چې یوه اوږدمهالي موافقې ته رسیږي پر دغه هیواد به نړیوال بندیزونه یو څه نرمیږي د ایران مهر خبری اژانس پرون د دې هیواد اټومي مرکچي عباس چی خبری راخیستی چی ویلی دی؟ دی هیل لری چی داغ موافقه با پیوه میاشت که دنه نعملی سی ایراق چی دا هم ویلی چی داغ خبری ورو روانی دی زکا دا موافقه دا زونو برخو دا تفسیر پا برخی که ناسم پوهاوه استا اسرائیل د سولې د هغې پروسې په لړ کې د شپږویشتو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته تیاری نیسي چې امریکا یې ملاتړ کوي دا به د فلسطیني بندیانو درېیمه ډله وي چې تر اوږده بند وروسته خوشي کېږي د پلان له مخې 104 فلسطیني بندیان باید په څلورو ډلو کې خوشي سي د بندیانو دوې نورې ډلې په اګست او اکتوبر میاشتو کې خوشي سوي دي دغه فلسطیني بندیان د اسرائیلیانو په وژنه کې په لاس درلودلو محکوم سوي وه چې له 19 نیولې تر 28 کلونو پورې د بند موده یې تېره کړې ده د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل که با اسرائیل پلویدی زغاره او ختیز بیت المقدس که در 409 یهودی میشت زایونو در جرولو رسمی اعلان وکلی را پرو نویی در اسرائیل دا گام که دایستی چی فلسطینیان پا غصه کلی د مصر امنیتي قواو درې خبريالان چې له الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه تیر شپه ناوخته ونیول د مصر د کورونی چارو وزارت ویل چې دغه خبريالانو د اخوان المسلمین له ممنوعه ګوند سره کتلي او د داسې غیر قانوني خبرونو د وړاندې کولو شکر باندې کیږي چې سیمه ایز امن ته ګواښ پېښولای شي وزارت وی په قاهره کې د خبريالانو په خونه کې د دوی کمرې ریکارډران او نور وسایل ضبط شوي دي د مصري واکمنانو او الجزیرې ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې خراب شوي دي تاسید دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانه کې کتل سي چې پته ده ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ازادي رادیو په فیسبوک هم خپل پانه لري تاسې هم دغه خبرونه او نور مطالبه کې لوستل سي چې پته ده facebook.com/azadirradio
زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې به واورئ چې هغه پلاوی چې د بندیانو د شرایطو د څیړنې لپاره باګرام زندان ته استول شوی وی په دې زندان کې ډیره برخه بندیان بې ګناه ساتل شوی دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وی چې د هیواد په جنوب کې د رایه ورکونکو لپاره امنیتي تدابیر د ډاډ وړ دي
اکثر مراکز په کندهار کې زابل کې په ګرزدان کې عامه خلکو د رایه ورکولو لپاره خلاص وی
په لوګر ولایت کې نن د لیسو د فارغانو د کانکور د نتایجو د باطلېدو پر پریکړه اعتراضي مظاهره وشوه او په شمالي ولایتونو کې د قرقل پوستکي په صادراتو کې سکال کموالی راغلی نور موضوعات هم لرو او په ورستۍ برخه کې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په دې اړه بحث لرو چې په پکتیا ولایت کې په مدني ټولنو کې فعال ځوانان څه فعالیتونه لري
مقدس یو ګډ جرګی رامنځته کړی چې شپږ نفرې مشران دي او درې نفرې ځوانان چې په پکتیا کې د دې لپاره کار کوي چې د مشرانو او ځوانانو په منځ کې همغږي رامنځته شي
د ځوان فکر اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو او ریډیو ته را سره وسی زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو په موکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنې کمیټه وایي چې د دوی څیړنې ښیي چې په باګرام زندان کې اکثر بندیان بې ګناه دي او په ناحقه هلته ساتل شوي. دا کمیټه وایي په روان لمریز کال کې له دې زندان څخه څه باندې 600 بندیان آزاد شوي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د باګرام زندان د څه باندې 950 بندیانو دوسیې څیړل شوي او دا پروسه لا هم دوام لري. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څیړلو د کمیټې مسؤلین وایي چې د دوی څیړنې ښیي چې په دې زندان کې اکثره بندیان بې ګناه ثابت شوي دي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس سو شېبې مخکې خبریالانو ته وویل چې دوی د روان مریض کال د حمل له میاشتې راهیسې د دې زندان د زندانیانو 1,000 دوسیې څیړلې چې په نتیجه کې 650 زندانیان آزاد شول او د پاتې 114 زندانیانو دوسیې د بیا کتنې او لاس څیړنو په نیت لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. خاغله د ادرس د خپل سیړونو په حق لوي
کومیټه با نظر داشتي محدودې قوانين نافذي کشور تانسته کې در مورد سرنوشتي 764 زنداني تصمیم بگیره، از جمله 650 تن از زندانیا رها شده.
دا هغه زندانیانو چې د سو کلونو په موده کې د امریکایي پوځیانو لخوا په مختلفو سیمو کې په مختلفو عملیاتو کې نیول شوي وو. دا درس وویل امریکایي پوځیانو د غزندانیان د وسلوالو مخالفینو قماندانان او یا مخکخ غړي خودلی وو. دا درس دا هم وویل د دې بندیانو دوسیې په پوره دقت څیړلې او له اکثرو سره له نږدې خبرې هم کړې دي. دا درس دا هم وویل امریکایي پوځیانو ورته ویلي چې په دې زندانیانو کې 9 ډېر خطرناک کسان هم شامل دي. خود ده په خبره لدې زندانیان سره هم خبري شوی خدا سي نخ کاری چې ډیر خطرناک وو بوسي. کله چې سباندې کال مخکې د باګرام زندان افغان حکومت ته وسپارل شو، له هغه وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي په حکم یو کمیټه جوړه شوه چې د دې زندان د زندانیانو دوسیې وسیړي. د دې کمیټې مسؤلینو دا ونویل چې په دې زندان کې په مجموع کې څومره کسان بندیان دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، د خان محمد سیند په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او بخې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنې کمیټه وایي په روان لمریز کال کې د دوی څیړنې ښیي چې د دې زندان اکثره بندیان بې ګناه دي او هلته په ناحقه ساتل شوي او دوی همداراز وایي چې په تیر یو کال کې له دې زندان نه څه باندې 600 بندیان آزاد شوي او دې کمیټې په تیرو 9 میاشتو کې د څه باندې 950 بندیانو دوسیې څیړلې دي. په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او غواړو چې په دې اړه بحث ورسره وکړو. لال ګل لال صاحب، د ازادي رادیو د خبرونه ته خره غلا ستاسو په راپور کې واوریدل چې د باګرام زندان د بندیانو د څیړنې کمیټه وایي چې فکر کوم چې د ښاغلي لال سره زمونږ ټلیفوني تماس قطع شو. خیر، قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې کم بیا وکولای شوي چې له ښاغلي لال ګل لال سره تماس ټینګ کړو. نو هڅه به وکړو چې په دې اړه د دوی نظر د افغانستان د بشري حقونو د سازمان نظر واخلو. خو د دې خبرونه په دوام کې نورو موضوعاتو ته دوام ورکوو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په جنوبي ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي حالات د ډاډ وړ بللی. محمد یوسف نورستانی د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال ایوب سالنګي سره یو ځای پرون په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د چمتو په نوم پوځي عملیاتو د راتلونکو انتخاباتو په مقابل کې د چمتو په نوم پوځي عملیات به د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. محمد صادق رښتینی او په دې اړه له کندهاره راپور.
د جنوبی ولایتونو کندهار، روزګان، زابل او دایکنډي والیانو د امنیه کمانډانانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر د یکشنبه په ورځ په کندهار کې غونډه وکړه او د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر تیاریو سلام مشورې وکړې. تر غونډې وروسته د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر محمد یوسف نورستانی د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال ایوب سالنګي سره یو ځای خبري اعلان تو ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جنوبی حوزې امنیتي حالت د ډاډ وړ دی. ښاغلی نورستانی وویل چې د چمتو په نوم عملیاتو په جنوب کې د راتلونکو انتخاباتو په مقابل کې پراته خنډونه له منځه وړي. د نوموړي په وینا تر دې مخکې د دوی تر ټولو لوی اندېښنه جنوبي ولایتونه وه چې کېدای سي د ټاکنو زیات مرکزونه د امنیتي تهدیدونو له امله نه وای خلاصې وي.
راپورونه ډېر مطمئن وو، ډېر خوشحاله شو چې اکثر مراکز په دې درې ولایتو کې، په کندهار کې، زابل کې، په ګروزګان کې راتلونکي انتخاباتو کې عامه خلکو په مخ کې به د رایې ورکولو لپاره به خلاص وي، او بعضې مراکزو که چېرې کم لږ څه ستونزې یا تهدیدات وي نو امید لرو دوی موږ ته اطمینان راکړي چې هغه به هم د انتخاباتو تر رسېدو نه مخکې دا تهدیدونو څخه خلاص شي.
د ټاکنو د کمیسون مشر وویل چې په هلمند کې لا هم امنیتي ننګونې زیاتې دي، خو په وینا یې امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې په روانو څو میاشتو کې به هلته هم امنیتي حالت ښه کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین تورن جنرال محمد ایوب سالنګي د امنیت نه موجودیت د هیواد په کچه یوه لویه ستونزه یاده کړه، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ارګانونه په ګډه هڅه کوي چې له تهدیداتو سره مقابله وکړي تر څو ټاکنې په ښه توګه ترسره شي.
و روحیه میدي همه باور به ای داریم که انشاءالله انتخابات به وجه احسنش پشت سر میگذره.
د کندهار امنیه کماندان پاسوال عبدالرزاق بیا د ټاکنو په برخه کې د ځنو نورو ستونزو یادونه وکړه چې کېدای سي زیات خلک د رای ورکولو بیا برخې سي. د هغه اندېښنه د رای ورکولو مرکزونو ته د خلکو پر نه لاسرسي و چې د لیرې واټن له امله به د ټاکنو په ورځ په اتو ساعتو کې پر رای ورکولو ونتوانېږي. امنیه کماندان وویل چې د رای ورکولو د مرکزونو د موقعیتونو د معلومولو سروې په 2002 کال کې شوې، خو اوس خلک د خپلو اصلي سیمو څخه نورو کلو ته تللي او باید دغه مرکزونه په هغه سیمو کې جوړ سي چې زیات خلک ورته لاسرسی ولري.
په اته ساعتو کې به خلک د رای کارت شیر واخ هغه به رایه څنګه ور نو د دې دپاره یو عمده کار په کار دی چې دولت په لوړه سطحه د دې دپاره کار وکړي. نور انشاءالله موږ د دې اطمینان درکوو. ستاسو په یادی یو کال د مخه دلته یا یونیم کال د مخه شپږ دېرش زره امریکایي قواوو په دې حوزه کې په امنیت کې رول درلود. نن هیڅوک هم نهسه، هغه ستې عسکر دی، د هغه د دې وطن عسکر دی، د دې ښه امنیت ساتلی.
جنرال رازق وایي دا وار په کندهار کې 244 درای ورکولو مرکزونه جوړیږي چې شاوخوا یو دېرشو ته خلک لاسرسی نه لري او څلور نور بیا د امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
پورکې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په جنوبي ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره امنیتي شرایط د ډاډ وړ بولي. د لوګر ولایت د لیسو د کانکور د نتایجو د باطلولو په اعتراض کې نن بیا هم سلګونو کسانو په دې ولایت کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتل چې د دې ولایت د کانکور د ازموینو د اوبو ته د ولایت د کانکور د ازموینو د پانو د اچولو پوښتنه باید وشي. مظاهره کوونکو د لوګر په مرکز پل عالم کې د لوړو زده کړو وزارت او په لوګر کې د کانکور ازموینې د پلاوي پر ضد شعارونه ورکول او خبرداری ورکړ چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. په دې اړه جزئیات د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په لوګر کې د خوانځیو سلګونو فریقینو د درې ورځې لپاره مظاهره وکړه او د هغو کسانو د محکمې غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د کانکور د ازموینې پاڼې وبوته شولي. مظاهره کوونکو بوته د لوګر د خلکو د ازموینې د پونډو اچول غټ سپکاوی بولی او غوښتنه کوي چې باید له دغه کسانو جدي پښتنې وشي چې د عملی ترسره کړي. په لوګر کې دوه تنو مظاهره کوونکو د خپل غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
غوښتنه خو همدا ده چې دا سبای باید محکمه شي. ټول لوګریان دي توهین کړی دی. د لوګر د خویندو ورونو ټول اکسولې په خندق کې چولې مردار نه لوي کې چولې دي. د الله او د محمد نوم ته په هر نوم کې هغه په خندق کې چولې دي. خو د سبا ورځ لپاره کړي موږ غوښتنې ونه منل شي دا ته د الله زړه نه ماوري کېدای شي په لوګر کې بل هغه بدبختي جوړ شي.
ما را هر باندې کوي ما به هیڅ ما اجازه نه میتم کې از را عبور کنه تا حق ما را نه ده. به ما
په لوګر کې د کنکور ازموینه د تیرې پنځشنبه په ورځ په پل عالم کې واخیستل شوه. خو د لوړو زده کړو وزارت د کنکور د کمیټې لخوا تللې پلاوی کابل ته د بیرته راتګ پر مهال د ازموینې پاڼې وباته اچولې. دې کار د لوګر سیمه ییز چارواکي په ملي شورا کې د دې ولایت استازي د کنکور ګډونوال او د نوموړي ولایت اوسیدونکي سخت په غوسه کړل. په لوګر کې د نن ورځې د مظاهرې ګډونوال چې تر ډېره ځوانانو خبرداری ورکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او دا ځل به په کابل ښار کې مظاهرې وکړي. خو په لوګر کې د کنکور ازموینې د سرونکي پلاوي مشر لطفالله صافي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځلې بیا اوبوته د لوګر د کنکور ازموینې د پڼو اچولو دفاع وکړه. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش هم وایي چې د لوګر د کنکور ازموینې لغوه اعلان شوی او د رواني لمریزې میاشتې په پای کې به د لوګر د 12مو ټولګیو له فارغینو بیا ازموینه واخیستل شي. نوموړي په دې اړه وویل
هر هیئت زموږ په هر ولایت ته چیزی هغوی خپل تصمیم نیسي چې کله چې تخطی ولیدل شي هلته زورمندان لاس ولري او په ځمکه کې د ولایت یا د هغه مقام د ولایت همکاري موجوده نه وي نو هلته باید خپله تصمیم نیسي چې دغه اوراقو سره څه به وسي. نو په دې اساس باندې د لوګر د ولایت د امتحان په هکله د هیئت تصمیم و چې دغه مسله ته تصمیم ونه ولسي.
د لوګر د ښوونځیو فارغین ټینګار کوي چې له دوی څخه د دوهم ځل لپاره د کنکور ازموینه باید په خپل ولایت کې واخیستل شي. له دې پرته د دوی په خبره په ازموینه کې به ګډون ونه کړي. په عین حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د دې ولایت استازي وایي اوبوته د کنکور ازموینې د پانو اچول د دې ولایت اوسیدونکو او اسلام ته لوی سپکه وای دی چې په پانو کې د خدای جل جلاله او د هغه د پیغمبر نمونه شته. په تیرو کلونو کې هم په ځینې ولایتونو کې د کنکور په ازموینه کې د درغلۍ او رپورټونه خپره شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د کنکور د ازموینې پاڼې وباته اچول کیږي.
په لوګر ولایت کې د کنکور ازموینې د نتایجو د باطلېدو پر وړاندې د اعتراضي مظاهرې جزئیات مو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کته نه کوو. د کابل د نننیو ورځپاڼو مطالب او مضامین اسدالله لودین کتلی او پلانډي سر راته وایي چې مهم عناوین یې څه وو.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د خپلو لیکنو ډیره برخه د اداري فساد او په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته ځانګړی کړی ده. ملي ارمان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي په قضایي ادارو کې په فساد ککړ کسان له تحقیقاتو پرته براءت اخلي. د ورځپاڼې د فواید عامې وزیر نجیب الله اوجان هغه خبره څېړلې چې ویلي دي د دې وزارت کارکوونکو چې کوم کسان د رشوت په جرم نیولي هغه محاکمو بیرته خوشي کړي دي. ورځپاڼه د فواید عامې د وزیر په حواله لیکي ځینې زورواکي د خپل زور یا رشوت په وسیله په لوی لارو درانه بارونه انتقالوي چې د سړکونو دوران یې دوه لامل کیږي. محور ورځپاڼه په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د حکومت د بیغورۍ له امله د امنیتي ځواکونو یو شمېر معلول افسران ګدایي کوي. ورځپاڼې د ملي اردو د یو 22 کلن سرتیری چې په هلمند کې د جګړې پر مهال دواړه پښې له لاسه ورکړي کیسه راخیستې چې دا مهال ګدایي ته اړ شوی دی. د ملي اردو دغه سرتیری د پروان ولایت اوسیدونکی دی او اوس د مصنوعي پښو په وسیله یو یو ګام اخلي او وایي چې اړ یم نور سوال ته لاس اوږد کړم ځکه د کورنۍ د اقتصادي مصارفو له هدې څخه نشي وتلی. محور د ملي اردو د یو بل معلول سرتیری په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی لیکلي کله چې د ملي اردو کوم افسر ټپي شي په کابل کې درملنه کیږي او له درملنې وروسته که د کار کولو وس ونه لري ټول امتیازات یې قطع کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه ملي ارمان ورځپاڼې په یوه جلا مقاله کې لیکلي چې د تاوتریخوالي په وړاندې سکوت مات شوی دی. ورځپاڼې لیکلي په ښځو باندې تاوتریخوالی ډیر بد عواقب لري او د نورو ښځو په روح او روان باندې هم بده اغیزه کوي. ورځپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي چې حکومتي چارواکي سیاسي مخالفین او هنرمندان په خپلو خبرو کې یوازې د تاوتریخوالي او جنسي تجاوزونو غندنه کوي خو د مخنیوي لپاره یې لازم کار نه دی کړی. سرنوشت ورځپاڼې همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې پر 15 کلنې نجلۍ تیری کوونکی په 40 کاله باندې محکوم شوی دی. دغه سزا د زابل ولایت په ویالانی محکمه کې هغه کس ته واورول شو چې دوه اونۍ وړاندې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په یوې ماشوم نجلۍ جنسي تیری کړی دی. ورځپاڼې لیکي د تاوتریخوالي ډېرې کمې پیښې دي چې څېړل کیږي خو د اکثرو په تعقیب کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي.
په کندز کې یو شمېر هغه ماشومان چې بې کسه وو او په ښار کې په شاقه کارونو بوخت وو په جرمني کې د میشتو افغان میرمنو لخوا د روزنې او پالنې په یو مرکز کې راټول شوي. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له دې مرکز څخه کتنه کړې او دا راپور یې برابر کړی.
په کندز کې بې وزله او بې سرپرسته ماشومانو ته یوه روزنیزه دوره پیل شوه. دغه ماشومان چې شمېر یې دا مهال 15 ته رسیږي په آلمان کې د میشتو افغان میرمنو د ټولنې له لورې تر پالنې او روزنې لاندې نیول شوي. ویل شوي چې دغه ماشومان ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري چې د یادې ټولنې په مټ د زده کړو تر څنګ ورته د پالنې زمینه هم برابره شوې ده. په کندز کې د دې ټولنې یو تن استازی ذبیح‌الله مجیدی وایي چې په لومړي سر کې دوی دغه شمېر ماشومان راټول کړي او دغه لړۍ د ده په وینا دوام لري تر څو ټول هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي دې مرکز کې خوندي شي. نن مو د یو درې میاشتنی کورس زمینه هم دغو ماشومانو ته برابره کړې چې انګلیسي، کمپیوټر او دیني مضامین پکې تدریس کیږي او دغه کورس د درې میاشتو لپاره پرانیستل شوی او ټاکل شوی ده تر راتلونکو درې میاشتو پورې 15 ماشومان تر روزنې لاندې ونیول شي. ښاغلی مجدي همداراز وایي چې په آلمان هیواد کې میشتو افغانو میرمنو پریکړه کړې چې دغه مرکز ته نوره هم پراختیا ورکړي او ټول هغه ماشومان چې د مرستې مستحق دي دې مرکز ته ولېږدوي او د روزنې او پالنې تر پوښښ لاندې یې ونیسي. په دې مرکز کې میش بې وزله ماشومان هم له دې مرستو څخه خوشحاله دي او وایي چې دوی ته ټولې اسانتیاوې برابرې شوي او په آرام فکر سره شپه او ورځ دوی خپل ژوند پر مخ بیایي. له دوی څخه دوه تنو ماشومانو ازادي راډیو ته داسې وویل: نوم مې سرایه ده. دلته ډېر خوشحاله یو، زده کړې کوو، د انګلیسي ژبې زده کړې، ریاضي زده کړې او همدارنګه نور کورسونه پر مخ بیایو. ډېر شیان زده کوو تر څو په راتلونکي کې موږ نه یو شی جوړ شي. د سبق لپاره راغلی موږ ته ترموزاک، قلم، کتابچې، کتابونه، کالی او بوټونه راکړل. و زه غواړم چې درس ووایم، د خپل راتلونکي روښانه کړم. ویل شوي چې په هیواد کې د جګړو او هم د دوامداره فقر له کبله ډیری ماشومان بې سرپرسته دي او د دغو ماشومانو زیاته برخه په شاقه کارونو بوخت وي چې له امله یې په هیواد کې زیات شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په شمال زون کې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی راغلی. د قرقل سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله د نامناسب اقلیم او د حیواناتو د څړځایونو د نشټوالي له کبله د دې پوستکي صادرات په 40% کم شوي. د موضوع په اړه مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف راپور راکوي.
په شمال کې د قرقل پوستکي د لیږدونکو په وینا چې سږ کال د قرقل د پوستکي د صادراتو په کچه کې ټیټوالی رامنځته شوی دی. ویل کېږي چې د قرقل د پوستکي د صادراتو پراختیا انسټیټیوټ په بلخ ولایت کې له 1968 کال را په دې خوا خپل فعالیت پیل کړی دی. د مزار شریف په ښار کې د قرقل پوستکي د صادراتو پراختیا د انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال یې 5,903 ټوټې پوستکي مصر، فنلاند، ډنمارک او منځنۍ آسیا ته لیږدولي ول چې سږ کال په کې 40% ټیټوالی رامنځته شوی او کچه یې 45,302 ټوټو ته راټیټه شوې ده. تجار په همدې انسټیټیوټ کې شریک و. کوم پوست چې صادرېده بهر ته هغه د ملي بانک لخوا صادرېده. په نړیوالو بازارونو کې هم د ملي بانک لخوا عرضه کېده او کوم اثار چې ملي بانک ته راتلل هغه وروسته د ملي بانک له لوري تجارانو ته توزیع کېدل. د ښاغلي نوري په وینا د قرقل د وریو د روزنې لپاره د مناسب ځای نشتون، مناسب اقلیم او د څر ځایونو نه درلودل او همدارنګه د قرقل د نویو وزګړو یا وریو زبحه تر ټولو لوی علتونه دي چې د نوموړي پوستکو د لیشت کچه یې ټیټه کړې ده. محمد جان د بلخ ولایت پلازمینه مزار شریف ښار کې د قرقل د پوستکو پلورونکی دی. هغه د قرقل په اړه داسې وویل:
زه هم د یو دکاندار په صفت باید ووایم چې عمده عامل د صادراتو د کچې د راټیټېدلو د البته د قرقل د پوستکي دا کېدلی شي چې د قرقل د میګو لپاره د مناسب ځای د نه درلودلو او همدا ډول د الابشار یا د څرځای د نه درلودلو او همدا ډول صحیح امکانات هم په سیمه کې ډېر کم دی او پم دی ډول همداس مهم ستونزې د قرقل د پوستکي په صادراتي کچه تر ډېره حده پورې چیټه راوستلې ده. په نږدې ځای کې فکر نه کوم، البته په ښار کې شته، وجود لري، اما بازار توګه نشي کولی هغه تر لاسرسی ولري او دا مشکل شته. یو څه صحي او روغتیایي مشکل د حیوانات په برخه کې وجود لري.
د قرقل له پوستکو څخه خولۍ، جمپر او همدارنګه ډول ځینې نور لباسونه جوړیږي چې هر کال دغه پوستکي د هیواد له شمال څخه بهر ته نړیوالو بازارونو ته په زرګونه ټوټې صادریږي. مجیب رحمان حبیب صاحب، مزار شریف.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو، خو اوس چې د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې دي، سالم محمد صالح ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنو کمیټه وایي چې د شاوخوا نه میاشتو د څېړنو په نتیجه کې 650 تنه زندانیان له دې محبس څخه خوشی کړي. د کابینې هغو 15 وزیرانو چې تېرې اونۍ له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړې، نن د ولسمشر حمید کرزي په وړاندې لوړه وکړه. له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي چې د تېر کال په مقایسه په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی 10% زیات شوی دی. د روسي چرواکي وایي په جنوبي ښار ولګاګرات کې په یوه برقي بست کې 14 لښ څلجه 14 کسان وژل او 23 تنه نور ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو تن یو هلک ماشوم هم یو کلن ماشوم هم شامل دی. تمه کیږي د ایران او د شپږو قدرتونو د متخصصانو ترمنځ دریم پړاو اټومي خبرې نن په جنیوا کې وسی. د مصر امنیتي قواو درې خبریالان چې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه تیر شپه ناوخته ونیول. او اسرائیل د سولې د هغې پروسې په لړ کې د شپږ ویشتنو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو ته تیاری نیسي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
د ازادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. داود تپانیم په خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو په پکتیا کې د مدني ټولنو کار او فعالیت ته ځانګړی کړي. په نننی ځوان فکر کې به واوري په پکتیا کې مدني ټولنو په کومو برخو کې کار کړي او لا به په کومو برخو کې کار کوي. باس مو دوه برخې لري، مدني ټولنو څه کړي او په مخ کې کوم خندونه پراته دي. د نن ورځې د باس ګډونوال مو دي د توتاخیل ځوانانو شورا غړی محمد رحمان قادری، د مدني ټولنو فعال تاج محمد منګل، د اوختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زئی، او همدا ډول د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلی شپام شپیک. ټولو ته خرغلاست وایم. ډاکټر صاحب نعیم احمد زئی، لومړی پوښتنه به لتان مطرح کو. داس ویلې کېږي اوختون کلتوري ټولنې په پکتیا کې ډېر فعالیتونه کړي دي، که تاسو په لنډو د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي.
له 2004 کال را په دې خوا اوختون کلتوري ټولنې په پکتیا کې په فرهنګي، اجتماعي او کلتوري او جرنالستیکی برخه کې ډېر فعالیتونه کړي دي. د ځینو مهمو پروګرامونو یادونه اړینه بولم چې وای کوم. په مسلسل ډول باندې اوختون په نوم باندې یوه محلنۍ مجله هم چاپیږي د همدې ټولنې لخوا. نه تقریبا دوه کاله وړاندې اوختون کلتوري ټولنه په دې وتوانېدله چې د اوختون په نوم باندې، د اوختون اف ایم په نوم باندې راډیو هم جوړه کړي. د دې ترڅنګ یو کال را په دې خوا اوختون کلتوري ټولنې د سراب په نوم باندې جریده هم چاپیږي چې په منظم ډول باندې له چاپ راوځي هر 15 ورځې وروسته. د دغه چاپي رسنیو یا د مطبوعاتو په څنګ کې په فرهنګي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې ډیر پروګرامونه په کار اچولي دي. په تیرو څلورو کلونو کې په پکتیا، پکتیکا، خوست او په غزنی ولایتونو کې د همدې ټولنې لخوا نه عامه پوهاوی، مختلف پروګرامونه، ونډې، ورکشاپونه جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ یو مهم بل کار چې اوختون کلتوري ټولنې ترسره کړ، هغه د پکتیا پیژندنې په نوم باندې سیمینار و چې په دې سیمینار کې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه پوهانو، لیکوالو، جرنالستانو، اکاډمیک خلکو ګډون کړی و. چې په دغه سیمینار کې تقریبا 11 ټوکا بیلابیل علمی کتابونه، فرهنګي کتابونه چاپ شول چې هغه اوس د ځوانانو په واک کې دي او په پوهنتون کې و یا په دغسې په ځانګړو ادارو کې یا په ټولنو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او استفاده ترې کوي.
مننه ډاکټر صاحب. لتان نور ملګری هم ستا غوی بم خپل نظر سره شریکي. قادری صاحب، تاسو د تخیل ځوانانو د شورا غړی یاستئ. د تخیل ځوانانو شورا تر دې دمه څه کړي په پکتیا کې؟
د تخیل ځوانانو ټولنیز شورا چې په 1990 کال کې د عدلي وزارت څخه خپل د فعالیت جواز ترلاسه کړ، چې د مرکزي دفتر په کابل کې ده او نور سیمه ییز دفترونه لکه کندوز، پکتیا او خوست ولایت کې. موږ د دې په خاطر باندې د خپل د نوم مرکز د تخیل چې ول خپل بلسوالیت هم را شروع کړو، د زموږ هغه نږدې او یا لید ده، هغه څخه وروسته موږ پکتیا ته راځو. پکتیا کې د ځوانانو دپاره د هماهنګۍ چې په دغه پړاو کې اوس موږ قرار لرو چې ټول ځوانان هماهنګ کړو او یو بل سره همغږي ولري، او درېیم چې د افغانستان د ټولو ځوانانو د مدني ټولنو یا د خوځښتونو یو ځای کول او یووالی لپاره کار کوو. تر اوسه پورې مو په خپل کلی یا خپل ولسوالۍ کې هغه څیز چې مثلا مخکې ډېر توپیر درلودو یا یو بل څخه لرې و، چې لومړی سر کې مدرسه او مکتبونه د یو بل څخه ډېره فاصله کې و، د دپاره مو ډېرې هلې ځلې وکړې تر څو دا واټن له منځه ویسو او تر څو یو بل سره نږدې اړیکې ولري. همدارنګه په خپلو ځوانانو دپاره هم په سیدکرم ولسوالۍ کې ساینسي کورسونه او د کمپیوټر کورسونه او د انګلیسي کورسونه دا شان ماماده کړي دي. دوی دپاره د کانکور د فعالیتو دپاره کورسونه تر څو دوی په کانکور امتحان کې د خوښې وړ پوهنځۍ ته لاره پیدا کړي. او همدارنګه باید یو شاید یادور کړم چې هغه دا چې هغه ځوانان چې د پکتیا په سطحه باندې څخې نمرې وړي یا مثلا لوړ نمره ترلاسه کړي کانکور امتحان کې، د هغوی دپاره د برسونو دپاره مو هر نوه مڼې تړلې کړي. شکر ده نن ورځې پورې ډېر ځوانان د پکتیا ځوانان موږ بهرنیو هیوادو ته تحصیلات دپاره د تحصیلاتو وزارت سره د همکارۍ طرفه موږ لیږلي دي، او څو د پوهنتون استادان دي چې ځینې تللي دي او څلور تللي او دوی اوس هم د غو اسنادو باندې کار کوو. د پکتیا په ولایت کې غواړو چې سکل د دوی دپاره ژمني کورسونه آماده کړو تر څو ځوانان په ژمي کې بیکاره پاتې نه سي او خپل هغه هدفونه چې په راتلونکي کې لري هغه ترلاسه کړي. هغه زده کوونکي چې سږکال یولسم ته راغلي یا دولسم ته راغلي، د هغوی دپاره داسې کورسونه پلار واچو چې دوی په آینده کې په ځان باندې متقي وي او د کانکور امتحان کې ښه نمره راوړي، خپل د خوښې وړ پوهنځي ته کامیاب شي.
داس ویلای کیږي چې تاسو یو کار دا کړی داسې د ځوانانو قومي مشرانو ترمنځ هغه فاصلې چې پخوا موجود هغه له منځه وړي، په دې راته وغږیږي.
هغه ته هم راځم په دې خاطر باندې چې مخکې د ځوانانو د قومي مشرانو ترمنځ باندې یو واټن پروت و چې هغه اوس الحمدلله موږ په کابل کې داسې یو ګډ جرګې رامنځته کړی چې شپږ نفرې مشران دي او درې نفرې ځوانان چې په ګډه باندې کار کوي، او د دې لپاره په پکتیا کې کار کوو. په خوست کې مو کار خلاص کړی، په سیدکرم کې مو خلاص کړی، په پکتیا کې د دې لپاره کار کوو چې د مشرانو او ځوانانو په منځ کې هماهنګي او همغږي رامنځته شي تر څو د ځوانانو هغه کړنې چې مثلا دوی نه ستړې کېدونکي کړنې لري او د مشرانو هغه مشورې نه کې مشورې د وطن په ګټه د ملت په ګټه سره هماهنګي کې او یو ګډ خوځښت حرکت رامنځته کړي تر څو ښه لاسته راوړنې ولرو. مخکې دا فاصله وه مشرانو به ځوانانو ته هغه کوم استعداد چې ځوانان درلودو یا کوم حرکت چې درلودو مشرانو هغه ته قانع نه وو یا قایل نه وو. اوس مو دا ځای پیدا کړی دی چې مشران زموږ هر کړنو ته د ټولو ځوانانو کړنو ته دوی قایل دي. په هر مشوره کې، په هر فیصله کې موږ غوښتلی کېږو، موږ ته حواله کولی کېږي او د موږ سره په ګډه باندې دوی هغه کوم شاید چې وي تصمیم هغه موږ سره په ګډه باندې نیولی کېږي. نو د دې لپاره نور هم کار کوو چې تر څو دغه واټن بیخي له منځه لاړ شي او په ګډه باندې کار وکړو او تر څو هغه موخې ته چې موږ غواړو چې ورسېږو، که چېرته نور هم دوی سره نږدېواله پیدا کړو، هغه ته به نظر وکولی شو چې ورسېږو.
مننه قادر صاحب. تاج محمد منګل، تاسو د مدني ټولنو فعال پاتې شوي او په افغانستان کې د مدني ټولنو څارنه کوي، د پکتیا د مدني ټولنو وضعیت د نور افغانستان سره څنګه ارزوي او دلته کوم کارونه سي مدني ټولنې کوي، دا څنګه درته ښکاري؟
د نوي افغان حکومت په منځ تر تک سره په افغانستان خصوصا په پکتیا کې مختلف ټولنې رامنځته شوې دي چې هغه په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي. دوی همدارس د ښوونې روزنې په برخه کې، همدارس د صحت په برخه کې، په مجموع کې کوي چې د پکتیا د ملي ګټو لپاره ډېر کار کړی دی، خو لا هم ډېر څه ته اړتیا وه چې باید ترسره شوی وای. په پکتیا کې د یو مدني ټولنو ترمنځ، د زیاتره مدني ټولنو ترمنځ یوه ښه همغږي موجوده ده، خو بدبختانه یو څه ستونزې هم شته چې مدني ټولنې ځینې نهادونه یو د بل سره ستونزې لري، مشکل لري. هدف یو دی، یو هدف دی، یوه موخه ده، خو نظریات یو څه فرق سره لري. ځوانان یا مدني ټولنه یو د بل سره یا نږدې نه پاتې کیږي یا یو د بل نه لري پاتې شوی دي. نو کچې ته دغه سره یو ځای شي لکه هم نورم ډیر څه کول شي یو څه ستونزې شته په دې برخه کې
یاغه تم سې مدني ټولنې له فعالیتونو څخه کېږي هغه په ښکاره ډول نه لیدل کېږي تاسو وایي
دا خبر رښتیا ده زه یو بیلګه درته وایم په دې وروستیو کې پکتیا کې د منګل او ځاځیو ترمنځ یوه قومي شخړه رامنځته شوه مونږ د نور مدني ټولنو سره په ګډه چې هغه کې د ځاځیو ټولنه ول د مازیو ټولنه ول د توداخلو ټولنه ول د ظلمتیو ټولنه ول همداراز د مسعود او وزیر ول زادران ول یعنی یو ولس کومونو ټولنه مونږ سره راټول کړي مدني ټولنه د ټول په یو غک پورته کوي کومه شګړه چې په پکتیا کې رامنځته شوه د لپاره یو 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 دریځ غوړه کوي چې موږ هغه تر اصل جمهوریت پورې هم ورسول یغه ډیر مثبت کار وکړي یعنی موږ غک سره یو کوي نو هغه جګړه په سیمه کې ډیر زر لمنځه لړه همدارته رزموږ په پکتیا کې د ولسی مبارزینو په نوم یو نوی حرکت شروع کړی دی چې په دې کې د مختلفو ټولنو یعنی مختلف ټولنې را سره دي مختلف افراد را سره دي مختلف ولسوالیو خلک را سره دي مونږ غواړو چې په پکتیا کې د فساد مخه ونیسو پکتیا کې د پکتیا ملي ګټونه ساتنه وکړو دفاع وکړو د ټولن ترمنځ ستونزې شته ځینې ټولنې دي چې د ځینو کړیو تر اغیز لاندې دي کچیرته دغه ټولنې د کډېغو د مفسدو کړیو هغه د فاسدینو له منګول ځان خلاص کی هغه یوازې ځوان پاتې شي یوازې د ټولنې یغه پکتیا ته ژمن پاتې شي او دا غږ سره یو کلک څنګه چې ما مخ ویل چې موږ لوی شخړې مخاوني ولا نو کېدل چې په راتلونکو کې د پکتیا ملي ګټونه او ښه ډول د پاو کړ شي په پکتیا کې د کوم نورین چې روان دی کوم ستونزې چې دي کوم جنجالونه چې دي کوم مصیبتونه چې دي په مختلفو برخو کې یعنی کېدل چې دا ډیر ژر لمدل شي بیا هم وایم چې یو شمیر ټولنې دي چې یو شمیر افراد تر تاثیر لاندې دي
مننه رئیس صاحب نوبت ستاده بزوان فکر په خبرونه کې ته په پکتیا کې د مدني ټولنو وضعیت څنګه ارزه د اطلاعات فرهنګ رئیس په توګه
د کې شک نشته چې په افغانستان کې مدني ټولنې شتون لري بیا خصوصا په پکتیا کې مدني ټولنې شته مدني او فرهنګي ټولنې چې دغه مدني او فرهنګي ټولنې لکه څنګه چې د میز ګډونوالو ویلې په مختلفو برخو کې دوی کار کړی دی چې دوی ترینه یادونه وکړه تکرار ته نظم ولې یو ټکی چې دوی نه فات شو غدا دی چې په پکتیا کې د مدني او فرهنګي ټولنو یو لوی لاستراوړنه دا ده چې د اتاتیا کال نه راورسته په پکتیا کې مدني او فرهنګي ټولنې په دې وتوانېدلې چې راډیوګانې جوړې کړي او راډیوګانی یا مطبوعات یا راډیوګانی چې دي چې دته ولس عام ولس یعنی هغه غریب دی او کمالدار دی چون راډیو ډیر کم قیمت لري او په کم قیمت سره رانیول شي نو کولای شي چې د غرش پونکه هم د راډیوګانی واوري نو د په دې صورت کې دی ټولنه وکولای شول چې هغه عام په هوا چې هغه د زده کړ په برخه کې دی د اخلاق او د روزلو په برخه کې دی د حق غوښتنه د دولت نه د حق غوښتنه په برخه کې دی دوی د دې ټو د راډیوګانو په وسیله باندې وکولې شو چې د خلک سره یو کې راټولې چې څو د دولت نه هغه حق او حقوق چې دوی خپل حق دی مسلمان حق دی هغه تر نه وغواړي عامه په هوی کې ډیر زیات کار وکړلو په مختلفو ارسو کې کار وکړلو ولی په دې کې ځینې ټولنې داسې هم شته چې هغه موقت شکل باندې موقت شکل باندې دا معنی چې ځین ټولنې دا شری چې هغه ک یو 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 پی خرامزده کیږي دا غیسره د را جوړیږي لکه زبې یو مثال وایم لکه را روان د ریاست جمهوریت او د ولایتي شورا ټول ټاکنې دي ځین داسې ټولنې په دې ټولنو کې شتون لري چې دوی په موقت ډول باندې د انتخاباتو د تر سره کولو په او د ځان په نفع د چرخولو په صورت کې رامنځته شوی دی کداغه انتخابات تیر شي بیا به دغه ټولنه هم منحل شي نو زه په دغه ټولنه باندې غږ کوم چې تاسو یوازې مبارزه انتخابات د انتخاباتو د فارم کوي بلکې مبارزه مخبله د دې لپاره په مخ باندې یو سي چې هغه د پکتیا د ملي ګټو په پکتیا کې د قومونو د یووالي په پکتیا کې د ولس د بې سوادۍ د کچې دراټیټولو په پکتیا کې د خزو حقوق د غختلو په پکتیا کې داسې نور هغه شخړې او مشکل دا او سنز چې موجود دي کاغه د سرکونو په برخه کې وی یا نورو برخه کې وی د دغه غوښتنه وکي د دولت نه او د دولت نه هو غاړي ځکه که یو څوک چې یو نه غاړي نو دولت خو چاته دومره وزګار هم نه دی ځکه
افغانستان دومره وران شوی دی چې جوړېدل یې ډېر اوږد مهال ته اړتیا لري. نو که څوک یو شی وغواړي ورته جوړ به کړي، نو که دغه مدني ټولنې د دولت نه خپل حقوق وغواړي، هغه ستونزې او مشکلات لکه اوس د مچلغو بند دی، دې کې شک نشته چې دولتي چارواکي هم د دې غوښتنه کوي. د دولتي چارواکو به دا غوښتنه کړي، د فکتیا والی به هم کړي، خپل د اوبو رسولو ریاست به هم دا غوښتنه کړي. ولې که ولس په یو غږ باندې، خصوصا مدني ټولنې، دې ته یو شی او په یو غږ باندې لاړ شي، وزارت د خپل تاثیر لاندې ونیسي او وزارت ته ووایي چې درې کاله تیریږي ولې زما د مچلغو بند نه جوړیږي، نو دغسې کارونه باید دا ټولنې ورته متوجه شي او د دغه موقتو کړنو نه لاس واخلي او موقتي نشي، یعنی دایمي شکل باندې دوی بدلی شي.
دا اوس تاسو په خپلو خبرو کې ویلئ چې د ښځو حقونو ته او همدا ډول عامه پوهاوی پروګرامونو ته باید ډېر کار وکړي. اوس په پکتیا کې دا کارونه سوي دي مدني ټولنې لوري؟
هو ډېر. ما خو تاسو ویل چې ګوره، دوی خصوصا د راډیوګانو له لارې نه، د ځوانانو د غونډو د لارې نه، ورکشاپونو او سیمینارونو د لارې نه دوی وکولای شو ګوره چې د کتاب مطالعې سره خلک ډېر بلد کړل. پخوا چې په پکتیا کې خلکو خصوصا هغه زدکونکو یا هغه کسان چې لوستي دي، لوستي ځوانان دي، دوی نه کول چې کتابتون ته لاړ شي او مطالعه وکړي. ولې د دوی د پراخه کمفایند په لار اچولو سره او د رسنیو د لارې نه د دې لپاره ترویج او کار کولو په نتیجه کې د پکتیا هغه لوستي ځوانان چې دوی اوس لوستي دي او کتاب ته لاسرسی لري او کتاب نه استفاده او ګټه اخیستلی شي، دوی یعنی وزی روزمره منګو تاسو وینو د ورځنی حالت کې منګو تاسو وینو چې پکتیا د پونتون کتابتون ته کې تاسو ورشي بلان هغه به کې ډیر سلويخ کسان ناس وي دوی به کتاب مطالعه کوي. دسی کې تاسو د هغه ټولونو لاره نه چې دوی کتابتونونه ایجاد کړی دی او موجود دي، لکه خصوصا په مابس کې چې د وختون کلتوري ټولنې یو کتابخانه یا کتابتون ایجاد ک ک منګو تاسو ورشو په هغه کې د مابس هغه خپل مامورین او دالت د محبوسین چې په مابس کې دي دوی بلان هغه د دوی کتاب په لاس کې دا غینه یو څه د کوي.
مننه د زدی رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې موضوع مو د په پکتیا کې د مدني ټولنو کار او فعالیت. د بحث ګډونوال مو دي د توتاخیل ځوانانو شورا غړی محمد رحمان قادری، د مدني ټولنو فعال تاج محمد منګل، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زی، د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلی شفا مشپیک. دا بس په دویمه برخه کې یو په دویمه برخه کې ل ډاکټر سه پښتو سي د مدني ټولنو د کار او فعالیت په مخ کې پراته خندونه څه دي؟
ملګرو مخ کې هم جنو یادونه وکړه، فعالیتونه لتیرو تقریبا وو اتو کال را پدې خو ډیر ګړندې سوي او ډیر خروان دي. مثبت لوري ته خو یو لړستون زیستا هغه دا ستونزې چې یو خو مریس مخ کې اشاره ورته وکړه، موقتی ټولنې دي چې هغه سیزنی به ورته وایو چې ټاکنو لپاره یا د یو بل پروګرام لپاره جوړې سي او د یو په خاتمه ده بیرته لمنځه ځي. او د دې یادونه ضرور بولم چې مونږه کله هم غونډې کړې دي، زموږ سره اطلاعات کلتور ریاست پکتیا کې ډېر مرسته کړې ده، د مدني ټولنو ګډه جرګه جوړه کړې وه، موږ ته خپل ځای راکړې وو په هماغه غونډو کې. په هغه تالار کې به د اطلاعات کلتور رئیس همدغه ټینګار کوو چې تاسو ځان رجستر کی، ثبت کی او بالاخره دغه پلتونه دوامدار وساتئ د پکتیا د حقونو د غوښتنو لپاره. خو ځینې کسان ځینې ټولنې وي چې همدا شی پاتې شوي، ځینې لکه ما چې مخکې مې ویلې چې هغه سیزنی وي یا تر کوم ټاکلي حده پورې وي، هغه وروسته بیرته ختمېدلې. یو لړ ستونزې خو دا وي چې مونږه له دولت نه په ځانګړي ډول د اطلاعات کلتور د ریاست نه غوښتنه مخکې هم کړې ده او دوی هم دغه مسله ممکن تعقیب کړې وي، اوس هم ترې غوښتنه کوو چې هغه ټولنې چې هغه رسمي جواز نه لري او تر یو لنډ مهال پورې خپل فعالیتونه مخته وړي یا تر یو خاص ځانګړي هدف پورې وي، دوی باید د دغه په لمنځه وړلو کې یا په پالولو کې باید دوی کار واخلي. یعنی هغه باید د تسوق کې او تشویق کې تر څو مخپل هغه د ثبت او رسمیاتو مسله سرته ورسوي، بیا دوی مجبوري کې چې خپل کارونه مخته یوسي، کال په کال باندې خپل اسناد هم نوي کړي. یو دا ستونزې دي. دویم مسله دا ده چې د ځینو ټولنو ترمنځ یو لړ ستونزې شته، خو هغه هم دومره جدي نه دي چې هغه د ځینو خاصو اشخاصو یا د ځینو کړیو په لخوانه استعمالیږي په مختلفو برخو کې.
دیغنه د سپر په ډول باندې کار اخلي. درې مشکل غټ عمده مشکل هغه ده چې په مرکزی کچه باندې دولت مدنی ټولنو ته قائل ده په مکمل ډول باندې موږ چاورو له کابل نه په کابل کې چې هر فیصله کېږي هر پریکړه کېږي هر یو پراختیایي پلان چې وړاندې کېږي په هغه کې د مدنی ټولنو یوه ښه ونډه موجوده وي کسان راځي. خو بدبختانه په سیمه ییزه کچه باندې د ولایتونو په کچه باندې نه یوازې پکتیا بلکې له نورو ولایتونو سره هم ګاډي کې لرو ملګري لرو کسان لرو هلته ورځو غونډو کې نو دوی راځي په ولایتي یا په سیمه ییزو کچو باندې مثلا د زون په کچه یا په ولایتي کچه باندې اړوند ولایتونه له مرکز نه علاوه نور ټول دوی مدني ټولنو ته په ښه سترګه ځکه نه ګوري چې هغه څنګه چې لازمه ده یا څنګه چې دولت یا قانون دوی ته حق ورکړی ده په همدې ډول باندې دوی په مسایلو کې نخ کېدوي. دا یوه بله ستونزه ده. په دې کې د دوی فعالیتونه هم تتیږي او هماغه مدني فعالان چې موږ لیدل هغه له خپل کار او له خپلو هڅو نه مایوسه کېږي بالاخره فعالیتونه پرېږدي او په یو بل خوا باندې ځي. نو موږ له دولت نه دا غوښتنه لرو چې دوی باید د مدني ټولنو خصوصا په سیمه ییزه کچه باندې د مدني ټولنو هغه فعال کسان چې هغه له دغه لس کاله دولس کاله او پنځلس کاله موږ وینو کار کوو دوی باید په هر پروګرام کې داخل وساتي او د یو مشورې کې واخلي.
مننه قدری صاحب. تاسو راته وایي سره د دې مدني ټولنې کار کوي په وړاندې به مشکلات هم موجود وي دا مشخص که مشخص راته وایي
که اجازه راکړئ مخکې دې په خاطر سری صاحب کوم پوښتنه وکړه یو څه حساب کوم هغه د ښځو حقوقو حق کوم شاید چې موږ خپل ولسوالۍ کې هغه کمښت لیدل هلته نه و هغه د جنکو یا د جنو لپاره مدرسه وه چې د هغه لوازم او تجزیه او کتابونه او هر څه وکړل چې بالاخره دولت ستا فکر پیدا شه چې هغه مدرسه رسمي کړه ریاست معرف راځم ستا پوښتنې ته او هغه دا چې اوسنۍ ستونزې شته هغه دا دی چې بعضې مدني ټولنې ته داسې نوم ورکوو ټاکنیزې ټولنې کله چې مثلا کوم دوی د لنډ وخت لپاره کوم هدف وي دوی سره منجنسم کېږي راټولېږي د خپل د شخصي ګټو په خاطر باندې هلې ځلې کوي نه د ملي یا د هېواد په کچه یا د خپل د ولایت په کچه باندې. یو لړ نور خنډونه لرو په مخ کې هغه دا چې مثلا دولت کله کوم کار نه کوي هغه ځوانان چې هغه سپېڅلي وي پاک وي او باشان ته لمن نه وایي دا منل چې نه غواړي چې بعضې معاملې پټې پر شا ته سره شي نو هغه په هغه مسله کې شریکوي نه هغه ناګه پاتې کېږي څوک حواله نه ورکوي نه څوک خبروي. او بله مثلا چې ډېره مهمه مسله ده هغه د نور مدني ټولنې په ټکر کې چې کله چې یو څوک یو هدف لري یو هدف یا موخه لاسته راوړل غواړي بیا څه ضرورت ده نورې ټولنې جوړېږي. موږ په دې باندې روادار نه یو چې ټولنې د مدني ټولنې ډېرې وي موږ کیفیت کار ده کار دې زیات وي زیات دغه انرژي دې په دې کې ولګېږي چې زیات کار وشي د خلکو دپاره. یو بل شی چې مثلا موږ د ریاست اطلاعات کلتور د ټولنې دوی پورې مربوط کېږي هغه غواړو هغه ټولنې چې دوی اساسنامه ونه لري دوی مرامنامه ونه لري دوی جواز ونه لري هغو ته باید د فعالیت اجازه ورنه کړي. هر ټولنه باید خپل حداقل پنځه کلن پلان ولري چې دوی به بوس څه کوي بل کال ته څه کوي بل کال څه کوي. اوسنۍ ټولنې اکثریت سره پیدا شوي دي د دې په خاطر پیدا شوي چې یو سیزن ووي هغه نه وروسته بیا دوی ټولنه نه وي. خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې د خلکو سره مو کار کړی وي هم دوی ته دا ذهنیت ورکوو چې تر څو دوی هم د موږ پر کم کوم کړنې چې هغه چې واقعا ملت لپاره رښتینې کړنې کوي هغوی د موږ نه تقلید کړي او دوی هم د موږ سره یو ځای شي او یا هم دوی داسې کړنې مخ شي. زه تاسو ته مثال درکوم تېر ورځ موږ یو ولسوالۍ تللي وو هلته دا هر یو دا اعلان کوو کوم کړنې چې مخکې موږ کولې مثلا کورسونه زمستاني کورسونه برابرول د موږ نه مخکې چې موږ اعلان کړو دوی اعلان کړلې د دې په خاطر باندې زه یو ښه نه وخت بولم ځکه دا یو علمي مبارزه ده یو علمي دیو بل سره رقابت ده. خو ولې دا باید دوامداره پاتې شي همداسې علم په ډګر کې باید مبارزه وکړي او خنډونه چې د دې په خاطر باندې چې حل کړو مثلا یا حل کړي دولت باید ځوانانو ته فعاله ونډه ورکړي د پروژو په مسله کې نورو مسایلو کې چې تر څو نظارت وکړي تر څو تعقیب کړي همدارنګه رئیس ویل چې بعضې پروژې دي همدغه ځوانانو باندې کېږي چې دوی راپاتېږي یا تعقیب کړي. د مشلغو ډېم تقریبا موږ درې کال څلور کاله کېږي هر کال موږ دپاره افتتاح کېږي ولې بیا څوک نهشته چې هغه تعقیب کړي. همدغه ځوانان هم دا تقاضا د مدني ټولنه چې دوی یو ګډ یو یو کمیټه جوړه کړي د سپین ږیرو سره تر څو د ولایت لارې د وزارت لارې د پارلمان لارې تعقیب شي او هغه کارونه پر مخ بوځي.
مننه قادری صاحب. منګل صاحب تاسو هم راته ووایي په لنډو خپل نظر را سره شریک کړئ چې مدني ټولنو په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي پرته له دې چې ډاکټر صاحب او قادری صاحب یادونه
د ملګرو د خبرو په تایید. یو هم مدني ټولنې دي چې د مدني ټولنو په وړاندې خنډ دي
هغه ملګرو ورته اشاره وکړه چې ځینې موسمي ټولنې دي، یعنی د ولن محل د پر رامنځته کیږي، د ولن هدف د پر رامنځته کیږي، چې دا په خپل د ټولنو هغه باور لیمن جوړي، دغه ټولنو چې هغه دوامدار کار کوي، هغه رښتونی کار کوي، موسمي نه دي، یعنی د دغه باور رقم کړی دی. زه یو بیلګه وایم، موږ په دې وروستیو کې د ولسي مبارزینو په نوم یو نوی حرکت شروع کړی دی چې په دې کې مختلفې ټولنې دي. بدبختانه د ځینو موسمي ټولنو د لاسه په دې پروسه باندې خلک شک کوي، د شک پسترګه ورته ګوري. دغه مبارزه د دې لپاره ده چې په پکتیا کې پر مثال د مچلغو بند چې ملګرو ورته اشاره وکړه چې درې کلو کې باید بشپړ شوی وای، چارې دوه کاله تیریږي تر اوسه ابتدایي چار نه دي بشپړ شوی. همداسې د زرمت سړک دی چې ډېره ځینې بودیجه یې ویل کېږي چې ایستل شوې ده. همدغسې پلجمنګل ولسوالۍ کې سړکونه دي چې بودیجه ایستل شوي سړکونه نشته. همدغسې په جانیخیل ولسوالۍ کې دي، همدغسې په زرمت کې دي، همداسې په زدرانو سیمو کې دي چې هلته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. حرکت دې دې پرامنته شو ده. خو بدبختانه چې ځینې موسمي ټولنې دي چې یعنی په خلکو باندې په ټولنو باندې چې لیکتونه کار کوي خلک شکمن کیږي. یو بل لوی ستونزه چې دا هغه دغه مبارزې د ولسی مبارزینو موږ یو کانفرنس ورکول، مخکې له دې چې کانفرنس ورکو دوستان سره راجم ول ټول مدني ټولنې تر شپې یوله صبحجو پورې امات او ملګرو ته تهدیدونه ول، د ټلیفون د لارې فشارونه ول چې دا کانفرنس باید ورنکړل شي. همداسې مختلفې ستونزې دي. یعنی موږ اوس هم دلته مدني ټولنې چې پخوای کار کړی یا اوس کار شروع کړی دی هغه تهدیدېږي، حتی ژورنالیستان هم تهدیدېږي. په پرځ مثال یو ژورنالیست دی فساد نه پرده پورته کوي، کله چې دی فساد ریپورت ورکوي هغه ته مستقیما اخطار ورکول کیږي، ژورنالیستان هم نشي کولای چې خپل فعالیت وکړي. یعنی دلته ډیر نور داسې ګواښونه دي چې موجود دي، بیلابیلو کړیو لخوا موجود دي، حتی د چارواکو لخوا دا تهدید موجود دی. موږ نشو ویل چارواکي باید موږ سره مرسته وکړي، یو چانه چې موږ د مرستې ته ولرو دغه لخوا تهدید سره موږ مخامخ یو. نو هیله ده چې په مرکزي دولت دې ته پام وکړي چې مدني ټولنې خپل فعالیتونه تفریږي تر څو د دولت سره وګپ وګه دوی هم خپل مدني لري خپل چاري تر سره کوي.
مننه رئیس صاحب. حلارې راته وایي حلارې سي ستونزې خو دې یاد کړې، خندونه پاته خندونه دوی یاد کړل او حلارې به تاسو سره هم دي.
نو حلارې خویدا دي چې په لومړي سر کې چې لکه څنګه چې دوستانو ویل چې ستونزې شته، د دې لپاره باید د مرکزی دولت نه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځانګړي بودیجه معلومه شوې ده او ځانګړي بودیجه ورکول کیږي مددي حرکتونو ته. دغه ډول کې د افغانستان په دولت کې د وزارت مالی لوري نه یو ځانګړي بودیجه د مدني ټولنو په واک کې ورکړل شي. خو البته ټولنې باید مخکې نه تثبیت شي چې آیا کومې ټولنې دي چې واقعا د افغانستان د زوریدلې کړېدلې او زوریدلې ولس د ګټو د فار کار کوي، ملي ګټو د فار کار کوي. هغه ټولنې باید تشخیص شي. ځینې ملګرو دا یادونه وکړله چې د اطلاعات کلتور ریاست د ټولنو د جواز په برخه کې باید هغه وکړي، همکاري وکړي. زه دا وایم چې د ټولنو جواز خو اول د اطلاعات کلتور وزارت نه ورکوي، د ټولنو جواز د عدلی وزارت ورکوي، او د دوی چارې باید زمنګ نه په زیاته پیمانه باندې د عدلی وزارت باید دغه کې نظارت کی. خو بیا هم هغه ټولنې چې په پکتیا کې کار کوي او زمنګ سره سب نه دي، په مختلفو ارسو کې مونږ د دوی هغه ټولنې چې لکه مخکې ورته ما یادونه وکړه چې موسمي دي، یا داسې ټولنې په دې کې شته چې دوه یا درې نفر سره راغونډ شوي دي وایزه ټولنه یې ما حق غواړم. موږ د داسې ټولنو مخه نیولې د دې په وړاندې باندې موږ مبارزه کړې ده، مخکې هم کړې ده او بیا به هم کوو. دغسې ټولنو ته موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو، ځکه دی اول لاړ شي که څوک زمانه حق غواړي نو اول دې ځان قانوني کړي. یو ټولنه چې قانوني نه وي زمانه حق څنګه غواړي؟ بل خبره ده چې انجوګانې چې په پکتیا کې د مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار کوي، دوی نه مې هم هیله امداده چې دوی د هغه واقعي ټولنې چې د پکتیاوالو په درد باندې دوا دي هغه ټولنې د معلومي کې هماغه مشخصو ټولنو ته د پاند ورکي، هغه ته د ورکشاپونو دایر کې، هغه ته په واقعي بودیجه ورکي چې دوی ته سالمه استفاده وکړي. د دوی نه مې هیله امداده. خو زمونږ خو صرف د دوی انسجام دی، د دوی په انسجام او پر غونډولو کې مونږ ډېر زیاتې هڅې کړې دي، ولې ستونزې شته دی. کله کله په مونږ باندې ځینې ټولنې نیوکې کوي چې ولا دوی یو لوري ته کار کوي، بل لوری که ضعیفه کوي. که غواړي چې په بل چا باندې نیوکې وکړي، غواړي چې دولت سره موازي وګپ وګ کار وکړي، نو دوی د ځان قانونمند کړي. یو ځل د دوی ځان قانونمند چوکاټ ته وغورځي، په قانون کې دی خپل ځان راولي، د هغې نه وروسته دي. نو زما په نظر باندې د دوی د حل لار همداده چې هغه ډونران، هغه مرستندویه هیوادونه یا مرستندویه موسسات چې په پکتیا کې او په افغانستان کې د منلې ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار کوي، مشخصو په ملي ګټو ته ژمنو ټولنو ته د بودیجه په واک کې ورکړي، او دویمه د حل لاره چې بیرته یې تکراروم چې د مالیې وزارت د لورې نه دوی ته یو ځانګړې بودیجه په واک کې ورکړل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
سلام.